السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سویت آسیا ازادي رادیو ته غوښیست. بلې یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې فرهنګي مطالبو ته ځنګړې سوې ده. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو د سولې د ولسی حرکت د غوړو څرګندونې اوري چې وایي وسلولو طالبانو په مساکله کې نو برمته کړي. پایل خبرونه کیږي. د افغانستان حکومت وایي په هیواد کې 40% وګړو ته کافي خواړه نه رسیږي. د امریکا د لویې وچې د څو هیوادونو بلاک له نړیوالې ټولنې د روسیې په ګډون د وینزویلا پر متحدانو د نور فشار غوښتنه وکړه. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ یو عالي رتبه قمندان وایي چې په سیمه کې د امریکایي ځواکونو د حضور له زیاتېدو سره تهران په فارس خلیج کې ظاهرا پر امریکایي ځواکونو له یوې حملې شاته سوی دی. د افغانستان حکومت وایي په هیواد کې 40% وګړو ته کافي خواړه نه رسیږي. دا څرګندونې په داسل کې کیږي چې نن د جون 10 د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. د اقتصاد وزارت وایي سهراب بهمن ازادي رادیو ته ویل په افغانستان کې د بیوزلۍ له کبله لږو کسانو ته خواړه رسیږي.
آخرین تحقیقی که شده بود میدانی در کل فقر افغانستان
ورسته ارزونه چې اقتصاد وزارت له نړیوال بانک سره په ګډه ترسره کړي خی چې په افغانستان کې د بیوزلۍ کچه 45.5% ترسیږي او همدارنګه 40% افغانان د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي، یعنی په ورځني ډول نشي کولای چې د اړتیا وړ خواړه ترلاسه کړي.
د افغانستان د اقتصاد وزارت ټینګار کوي چې د خوړو د خوندیتوب لپاره باید پر تولیدي برخې تمرکز وسي. بېوزلي، ناامني، کمزور اقتصاد، وچکالي، بې ځای کېدل، د کډوالو راستنېدل او د مرستو د غرض د پانګونو کمیدل په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب مهم عوامل ګڼل کیږي. د سولې ولسي حرکت غړي چې د هلمند مساکله ولسوالۍ څخه راستنې سي وایي چې دوی برمته سي نو تر دې مخکې راپورونه خپره سي و چې مساکله ته له رسېدو سره سم وسلولو طالبانو د سولې ولسي حرکت شاوخوا 10 غړي له ځان سره بیولې دي. د سولې ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست چې خپل هم په همدې ډله کې شامل وو پرون رسنیو ته په یو استولي صوتي پیغام کې وویل
د سولې ولسی حرکت غړي طالبانو نه وتښتولي، بلکې موږ خپله د طالبانو سیمو ته ولاړو، له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره لاړو. دا چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې سیمو کې ټلیفون کار نه کاوه یو شمېر رسنیو غوا اچولې و چې ګواکې موږ تښتولي یو.
ښاغلی وطن دوست ویل چې په مساکله ولسوالۍ کې له طالبانو سره بحثونه ګټور وو. د زیاته کړه چې له ښو پیغامونو سره راستانه سوي دي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ یو عالي رتبه قمندان وایي په سیمه کې د امریکایي ځواکونو د حضور له زیاتېدو سره تهران په فارس خلیج کې ظاهرا پر امریکایي ځواکونو له یوې حملې شاته سوی دی. خو دغه قمندان ویلي چې د ایران له اړخه دغه خطر لا هم ډېر واقعي دی. جنرال فرانک مکینزي پرون ویل تهران ظاهرن دیوی حمله لپاره تر چمتووالی وروسته بیرته شاته تاګ او ځان سره د بیا ارزونې لار غوړه کړې ده. مکینزي په امنیتي ملحوظات و نوویل چې د امریکا د دفاع وزارت له ایران څخه په مشخص ډول د څه ډول حمله اټکل کړې وو. جنرال مکینزي وی لا هم د کوم تهاجم لپاره د ایران پر ظرفیت اندیشنه لري. په منځني ختیځ کې د امریکا دغه قمندان پرون په بغداد کې له هغو رسنیو سره چې سیمې ته په سفر کې ورسره ملګری وو د خبرو پر مهال وویل په واقعیت کې زه په دې باور نه یم چې دا ګواښ دی کم سوی وي. زما په باور دغه ګواښ ډیر واقعي دی. د امریکا د مرکزي قمندانۍ دغه مشر وویل چې د ایران له اړخه د خطرونو د دفع کولو لپاره به سیمې ته د اضافي امریکایي پوځیانو غوښتنه رد نه کړي. سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو او ناروی د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د اماراتو ساحل ته نږدې د تیلو پر څلورو ټانکرونو وروستۍ حمله پیچلې او تنظیم سوې وه. د دوی په خبره ډېر احتمال لري چې دغه عملیه د یوه دولتي لوبغاړي لخوا ترسره سوې وي. په هغه سند کې چې په دې به پرون وړاندې سو په دغو حملو کې د ایران د دخالت یادونه نه ده سوې، خو سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو او د امریکا متحده ایالتونو تور لګولې چې د مې میاشتې د 12مې دا حمله تهران او د هغه ایجنټانو کړې وه. امریکا په سیمه کې د سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو نږدې متحده ګڼل کیږي. په هغه پیښه کې چې د سعودي چارواکو د سبوتاج یوه عمل بللی، د سعودي عربستان دوه ټانکرونه او د ناروی یوه کښتۍ زیانمن سول. پر څلورمه کښتۍ چې تیل لیږدول د متحده عرب اماراتو بیرغ رپېدی. له هرمز تنګې لرې په دغو حملو کې چې د عرب اماراتو فوجیره ساحل ته نږدې سوي چا ته ځاني زیان نه دی اوښتی. هرمز تنګی د نړۍ په سطحه د تیلو او ګازو د انتقال عمده لار ګڼل کیږي، او د امریکا لویې وچې د څو هیوادونو بلاک د نړیوالې ټولنې د روسیې په ګډون د وینزویلا پر متحدانو د نور فشار غوښتنه وکړه. دوی وایي چې په دې ډول غواړي په وینزویلا کې روان زیاتېدونکی بحران پای ته ورسیږي او د نامشروع حکومت له لرې کېدو سره یې مرسته وسي. د لیما په نوم د څو هیوادونو دغې ډلې پرون په خپل اعلامیه کې له هغو هیوادونو سره د تماسونو پر ژور کولو ټینګار وکړ چې د دوی په وینا دا هم په وینزویلا کې د نیکولاس مادورو د نامشروع حکومت ملاتړ کوي. دوی په ځانګړي ډول د روسیې، چین، کیوبا او ترکیې یادونه کړې او له هغوی غوښتنه کړې چې د هغه بحران د حل یوه برخه وي چې په سیمه کې اغیزې د پراخېدو په حال کې دي. د لیما په نوم د هیوادونو دغه ډله په 2018 کال کې تشکیل سوه چې د نیکولاس مادورو تر واکمنۍ لاندې د وینزویلا د اوږدمهالې بحران لپاره حل لار ولټوي. د دې ډلې وروستۍ اعلامیه په ګواتیمالا کې له یوې غونډې وروسته خپره شوه چې د غړو هیوادونو لکه ارجنټاین، برازیل، کاناډا، چیلی، کولمبیا، کوستاریکا، ګواتیمالا، هندوراس، پاناما، پاراګوای او پیرو استازو لاسلیک کړی ده. د امریکا متحده ایالاتونو او شاوخوا 50 نور هیوادونه هڅه کوي چې مادورو له واک څخه وپرځوي. د پتاسل کې ده چې د وینزویلا په زرګونو اوسیدونکي د مادورو د رژیم پر خلاف لورو کوڅو ته په مظاهرو هم راوتلي دي. افغانستان کې د سحر لاس بجې او 2 دقیقې سوې تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځنګړې سوي خو ځینې راپورونه هم خبرو واوري چې د سولې ولسی حرکت وی غړي طالبانو نو تښتولي، بلکې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې سیمې ته له هغوی سره د خبرو لپاره تللي وو. د دې حرکت لسګونه غړي چې له کوچني اختر مخکې د هلمند په شمال کې موساکاله ولسوالۍ ته ورغلي وو پرون بیرته لشکرګاه ته ستانه شول. اجمل اند او نور تفصیل.
دا سولې ولسی حرکت وای غړي برمته شوی نه و، خو دا چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ټلیفوني شبکو کار نه کوو نو د څه وخت لپاره یې له خپل ملګرو سره تماس نه شو ټینګولی. د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست چې خپل هم د طالبانو له مشرتابه سره د خبرو لپاره بیول شوی وو، د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د څو ورځو له تېرولو وروسته پرون بیرته لښکرګاه ته ستون شو. نوموړي ازادي راډیو ته ویل طالبانو یې هرکلی وکړ او ورسره یې ښه چلند وکړ.
هغوی ته جرګه ورغلي تو هغوی ته د سولې پیغام ورسوو. د طالبانو برخورد ډېر سنیمانه و، زموږ یې هرکلی کړی دی، موږ ته غېږه پرانستې ده ځکه چې طالبان خپل افغانان دي. یعنی هغه مسایل چې په ټولنه کې دي، هغه ناخوالې چې په ټولنه کې دي، هغه دردونه چې په ټولنه کې دي، موږ له دوی سره پر هغو دردونه باندې ښه په سنیمانه توګه شپه
لښکرګاه ته تر ستنېدو وروسته سلګونو کسانو د سولې د ولسی حرکت د غړو هرکلی وکړ. د دې حرکت شاوخوا دېرش غړي له کوچني اختر څو ورځې مخکې له لښکرګاه څخه د موساکاله ولسوالۍ ته تللي وو. دا ولسوالۍ د څو کلونو راهیسې د طالبانو په ولکه کې ده. د دوی څو مخکښ غړي چې طالبانو د خبرو لپاره له ځان سره بیولي وو د څو ورځو لپاره ورسره اړیکې پرې وې او ویل کېدل چې دوی برمته شوي. خغلی وطن دوست وایي د دې حرکت یو شمېر غړي د طالبانو لخوا له پښتنو ګرویګنو سره مخ شول، ځکه د ده په وینا په لومړیو کې هغوی شک درلود چې له حکومتي ځواکونو سره به اړیکې ولري. خغلی وطن دوست چې د کوچني اختر ورځې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې تېرې کړې، هلته د اختر او د خلکو د ورځني ژوند په اړه وویل.
دغه سیمو کې طالبانو حاکمیت او دوی هم په همداسې کار کې ژوند کاوه. په ښه زړه او په آزاد فای دوی نشوای کولی چې لوب او ملګرین تر اوځي.
د سولې ولسی حرکت تیر کال د هلمند په مرکز لښکرګاه کې تر هغې انتحاري حملې وروسته چې 14 کسان پکې ووژل شول او 250 نور ټپیان شول، خپل فعالیت پیل کړ ترڅو د جګړې ښکېلو غاړو ته د سولې پیغام ورسوي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې تیر کال د افغانستان په شخړو کې د 900 ماشومانو په ګډون شاوخوا 4000 ولسی وګړي وژل شوي چې دا مخالکو لپاره یو خونړی کال و. په وروستیو کې په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ د سولې څو پړاوه خبرې شوي، خو تر اوسه پورې دا خبرې داسې کومې پایلې ته نه دي رسیدلې چې په افغانستان کې د اوربند د جګړې د کمیدو او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته د لارې د هوارېدو سبب شي.
ومردل چې د سولې ولسی حرکت غړي وایي طالبانو نو تښتولي، بلکې دوی خپله د طالبانو تر ولکې لاندې سیمې ته له هغوی سره د خبرو لپاره تللي وو. د سولې ولسی حرکت هغه غړي چې په موساکاله ولسوالۍ کې له طالبانو سره وو پرون لشکرګاه ته ستانه شول. د دې حرکت په خبره د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې له خلکو سره یو ډول بیره موجوده ده. د دې په خبره په دغو سیمو کې د طالبانو له استازو سره پر بېلابېلو مسایلو خبرې کړې دي. سلطان محمد سرور د سولې ولسي حرکت له ویاند بسم الله وطن دوست سره مرکه کړې ده.
څو خبرې کېږي په دې رسنیو کې، یو وایي چې طالبانو تاسو له ځان سره بیولي وایي، بل وایي چې طالبانو تاسو له ځان سره کېنولي وایي، بل وایي چې طالبانو تاسو برمته کړي وایي. نو دې څو خبرو کې کومه رښتیا ده؟
چې په رسنیو کې یو شمېر راپورونه خپره شوي دي چې د سوري ولسي حرکت یو شمېر غړي طالبان نه برمته کړي ترسولي دي. دا مطلق درواغ دي، ځکه چې د هغوی سیمو ته موږ خپله ورغلي یو، د کاروان په شکل ورغلي یو، ډېر شکستیزه پلاوی هلته ورغلي یو، کندی ورغلي یو، هغوی ته جرګه ورغلي یو، څو هغوی ته د سولې پیغام ورسوو.
وطندو صاحب، په مجموع کې د طالبانو برخورد له تاسو سره څنګه وو؟
د طالبانو برخورد ډېر سنیمانه وو. زموږ هرکلی کړی دی، موږ ته غېږه پرانستې ده، ځکه چې طالبان خپل افغانان دي، طالبان د افغان تبر اوسېدونکي دي، طالبان د همدې ولس جوړ خلک دي. یعنی هغه مسایل چې په ټولنه کې دي، هغه ناخوالې چې په ټولنه کې دي، هغه دردونه چې په ټولنه کې دي، موږ له دوی سره پر هغو دردونه باندې ښه په سنیمانه توګه ښه
بله. وطندو صاحب، لکه څنګه چې پر اسنوي کې خبرو سول، د تاسو یو مطلب یو غوښتنه له طالبانو نه دا چې په اختر کې اوربند اعلان کړي. د تاسو د دې غوښتنې په حق له دی غوړ خبرګون څو اعلان خو نه کړ؟
مې د طالبانو په اړه څه نه ویل، او دا ویل چې د اوربند په اړه موږ خبرې نه څه کولای. اوربند د ورپورو مسؤلینو کار دی، دا باید غوښتنې په اړه پریکړه وکړي چې اوربند کوي که نه کوي. او په کښته کچه د طالبانو ذهنیت داسې و چې دوی له اوربند څخه ناخوښه وه، او دوی اوربند داسې ګاڼه لکه امریکایانو ته یا بهرنیانو ته چې برعت ورکوي.
تاسو د اختر په شپو ورځو کې د طالبانو د واک لاندې سیمه کې پاتې سوئ، هلته اختر څنګه وو؟
اختر ښه وو، ولې د هغه ځای اوسېدونکي ډېر په ډار کې وه، ځکه چې هلته جنګي حالت وو. لکه څنګه په ښارونو کښې د ولسونو په زړه کښې ډار دی، ویره ده چې په ښه توګه میلو ځایونو ته نشي تللی د چاودنو له کبله. همداراز په دغو سیمو کښې طالبانو حاکمیت و، دوی هم په همداسې ډار کښې ژوند کاوه، په ښه زړه او په ازاده پښه دوی نه شوی کولی چې لوبو او میلو ځایونو ته راووځي. بازارونه ښه وه، خلاص وه، هلته راکړه ورکړه شروع وه، اوسېدونکو کولی شوی چې تر بازارونو پورې راشي، خو بیا هم ډار وو. په بازار کښې هم دار وو، په مسجد کښې هم دار وو، په کلي کښې هم دار وو، په میلځای کښې هم دار وو.
او د خپل سفر د لاسته راوړنو په هکله که تاسو څه ووایئ؟
د سولې ولسي حرکت ته چې طالبانو د شک په سترګه کتله، هغه شکونه له منځه لاړل، له طالبانو سره مستقیم اړیکې پیل شوې، له هغوی سره مخامخ موږ خبرې پیل کړې، له هغوی سره موږ مخامخ د زړه دردونه شریکړل، هغه دردونه چې دوی درلودل هغه یې زموږ سره شریکړل. او تر څنګ یو شمېر اوسېدونکو، یو شمېر ټولنو ادارو دا بار بار ویل چې ولې د سولې ولسي حرکت غړي د طالبانو تر حاکمیت لاندې سیمو ته نه ځي. د دوی دغو پوښتنو ته جواب پیدا شو، هلته موږ د طالبانو تر حاکمیت لاندې سیمو ته ورغلو. یعنی هغه تشویشونه چې په ټولنه کښې وه، هغه خبرې چې پر ټولنیزو رسنیو پر خواله رسنیو کېدلې چې دا د نیکلسن بچیان دي، دا د امریکا پروژه ده، دا د غرب پروژه ده، دغه تشویشونه، اندېښنې، دغه نیوکې، تورونه، ټاپې، دا یو مخ له منځه لاړل.
د سولې ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست له ازادي راډیو سره په مرکه کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د دې خبرونې وروستی راپور اخلو. د جون ومه د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. رسمي شمیرې ښیي چې د افغانستان د نفوسو 4.4% وګړي کافي خواړه نه لري. تفصیل له ناجي ساپي څخه.
اشرف په کابل کې د یوې بې وزلې کورنۍ غړی دی. دی وایي کورنۍ صحي او کافي خوړو ته لاسرسی نه لري.
قسم خدای دې زله سره راغلی ما د ما غیر دس روپۍ مې کار کړی دی یو بار مې تر اوسه پورې 40 هم کار کړی دی. دس روپۍ نه زه څه شی سودا واخلم؟ له اوسه په همدې چرت کې ولاړ یم، د خدای دربار ته زله کوم لګوم.
دا یوازې اشرف نه دی چې د خوړو خوندیتوب نه لري، بلکې دا مهال په افغانستان کې 50% افغانان د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي. د جون ومه د خوړو د خوندیتوب له نړیوالې ورځې سره سمون خوري. د افغانستان د اقتصاد وزارت رسمي شمیرې ښیي چې د افغانستان د نفوسو 40% وګړي د خوړو د خوندیتوب له ستونزې سره مخ دي. د دغه وزارت ویان سهراب بهمن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وروسته ارزونه چې اقتصاد وزارت له نړیوال بانک سره په ګډه ترسره کړې ښیي چې په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه 45.5% ته رسیږي او همدارنګه 40% افغانان د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي، یعنی په ورځني ډول نشي کولای چې د اړتیا وړ خواړه ترلاسه کړي.
د ښاغلي بهمن په وینا نیمروز، بادغیس، بدخشان، نورستان له هغو ولایتونو شمیرل کیږي چې افغانان پکې خوندي خوړو ته لاسرسی نه لري. بېوزلي، ناامني، کمزوری اقتصاد، وچکالي، بې ځایه کېدل، د کډوالو بیرته ستنېدل، د مرستو او پانګونو کمیدل په دغه هیواد کې د خوړو د نه خوندیتوب مهم عوامل پوګوت شوې دي. افغانستان چې یو کرنیز هیواد دی، د خوړو خوندیتوب هم تر ډیره د کرنې ودې پورې تړلی. د کرنې وزارت وایي د خوړو خوندیتوب لپاره په یو شمیر مهمو پروژو کار کوي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د کورنی اقتصاد مشره نذیره رحمان وایي
تمام فعالیت ها برنامه‌ای وزارت زراعت
د کرنې وزارت پروګرامونه او فعالیتونه د افغانستان د خلکو په تغذیه او د خوړو په خوندیتوب ولاړ دي. موږ همدارنګه په کورنیو باغچو او حبوباتو باندې کار کوو او په ټولو برخو کې هڅه کوي چې هر اړخیز کارونه ترسره کړو سو خوراکي خوندیتوب تامین شي. د دې ترڅنګ د افغانستان حکومت د خوړو خوندیتوب کمیټه جوړه کړې چې په راس کې د حکومت اجرایي مشر عبدالله عبدالله دی. د دې کمیټې د تغذیه برخې کارپوه خوشحال نبی زاده وایي چې د خوړو خوندیتوب د دې کمیټې د کارونو اساسي لومړیتوب دی. له بلې خوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي خوارځواکي د خوړو له نه خوندیتوب سره مستقیم اړیکه لري. د دغه وزارت د تغذیه د برخې مشر مرسل مناتی وویل چې د خوړو نه خوندیتوب د بیلابیلو ناروغیو لامل ګرځي. د هغې په وینا اوس مهال 2 میلیونه ماشومان او 415,000 مېرمنې په افغانستان کې له خوارځواکۍ کړیږي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ سږ کال په خوارځواکۍ د اخته کسانو شمېره مخ په زیاتېدو ده. د افغانستان د اقتصاد وزارت ټینګار کوي چې د خوړو خوندیتوب لپاره باید په تولیدي برخو کار وشي. یو شمېر اقتصادي کارپوهان له دې ډلې سیف الدین سیهون وایي تر هغه چې د بېوزلۍ لمن راټول نه شي د خوړو خوندیتوب ته لاسرسی ناممکن دی. ښاغلی سیهون ټینګار کوي چې حکومت باید د بېوزلۍ د ختمولو لپاره اقتصادي ستراتیژي جوړه او پلې کړي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. زه محبوب شاه محبوب يم او یو ځل بیا د ازادي رادیوي مجلې د ویبلې غني په اوریدوم هرکلای کوم. د مجلې نننې غنمو یو ځل بیا په یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړي. لکندهار مو د کتاب ټولونې د یو پیل شوی کمپاین په اړه راپور برابر کړي
او لري پرتو ولسوالۍ کې به سروې وکړو و به ګورو چې کم کاتب د کتابو د نشتون سره لاس وګریوان دي.
په هنر جاج کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ له رئیس سیډنوال ډاکټر عبدالظاهر شکیب څخه د اکاډمۍ د فعالیتونو جاج اخیستې.
علوم اکاډمۍ خو د افغانستان په سطح باندې تر ټولو لوړه علمي تحقیقي اداره ده. دلته یوازې څېړنې کیږي.
فنکار برخه کې لا لیکوال، شاعر او هنرمند کرن خان سره د هغه په ژوند او فن خبرې کوو.
او خپل بلا ځمیداری د کرکلې د څومره کارونه چې دا بم کول او
په زرپان کې به لنډه کیسه لیونه واوري.
خایستی نوم درلود، تورپیکې نومیده، پر هغه میان.
په ادب جام کې به د منشي احمد جان د ژوند احوال واوري.
پیاوړی نومیالی ادیب او د پښتو ادب د اسمان یو روښانه ستوری منشي احمد جان دی چې د روانې پیړۍ په اوله برخه کې د پیښور په ښار کې اوسېده.
او په ورېښمین خیال کې به له کرن خان څخه د مینې او مننې تر سرلیک لاندې نظم واوري.
زه خو هره ورځ مرمه ظالمانو، زه خو ژوند په اوږو وړمه ظالمانو، زړه می خورما اوخ کې سکم ظالمان، په ژړا ژړا می زړه په ځان خوږیږي، خنو څوک لمه څوک په ما پوهیږي.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
درنو اوریدونکو په دې هله چې کوچنی اختر به مو د خوخیو په ګلورینو جامو سنبال تیر کړی وي، میلې به مو کړی وي، خپلوان او دوستان به مو لیدلې وي، او خفه یاران به مو په خلا کړی وي. اختر د مسلمانانو د هغه مذهبي جشن نوم دی چې په کال کې دوه ځله راځي او په ځانګړو مراسمو نمانځل کیږي. دا مراسم د هر قوم، قبیلې او ان نژاد سره توپیر کوي، خو په دینی لحاظ یو شمیر مراسم سره یو ډول دي. اختر نه یوازې دا چې په دینی او مذهبي لحاظ ځانګړی اهمیت لري، بلکې په کلتوري دود هم دغه ورځې له ځانګړي اهمیته برخمنې دي. په دې امید چې د اختر نیکمرغه ورځې به مو د مرورو په پخلا کېدو له یو بل سره د مینې او خوشحالۍ په پلمه تیرې کړي وي. په پیل کې کندهار ته ځو. له نیکمرغه په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په علمي او زده کړیز ډګر کې رضاکارانه فعالیتونه زیات شوي دي. دا اصل په کندهار کې د یو رضاکار بنسټ غړو د مطالعې د دود هڅې راپیل کړي دي. د یاد بنسټ غړي وایي تر اوسه یې له 20,000 څخه زیات د آزادې مطالعې او د ښوونځیو تعلیمي کتابونه راټول کړي او غواړي چې د ښوونځیو پر زده کوونکو او کتابتونونو یې وویشي. له دغې چارې نه د دوی هدف دا دی چې له یوې خوا به په ځوانانو کې د مطالعې فرهنګ وده وکړي او له بله خوا به یو شمېر کتابتونونه غني شي. صادق رښتینی له کندهار راپور را لېږلی.
کتاب ورکړه رسالت ادا کړه تر عنوان لاندې د کتاب ټولونې رضاکاره کمپاین دوې میاشتې مخکې په کندهار کې پیل شو. د یاد رضاکاره بنسټ مشر منور احمد واحدي وایي تر اوسه له 20,000 څخه زیات کتابونه له زده کوونکو، محصلانو، د مدني ټولنو له غړو او چارواکو څخه راټول کړي چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم به په ښوونځیو کې پر زده کوونکو او د آزادې مطالعې په موخه به پر کتابتونونو وویشي. واحدي وایي د کتاب ټولونې له دغه حرکت څخه یې موخه د مطالعې دودول دي.
د تعلیمي کال د شروع سره به موږ کتابونه ټوله طبقه بندي کوو او لیرې پرتو ولسوالۍ کې به سروې وکړو، وګورو چې کوم کاتب د کتابو د نشتون سره لاس او ګریوان دي، هغه به د معرفت په همکاري د کتابونه به طبقه بندي کوو. بیا به د ولایت په ولایت کې یا په معرفت کې یو مراسم ورته ونیسو، په رسمي توګه به دا کتابونه معرفت ته په واک کې ورکړو تر څو هغه لیرې پرتو سیمو ته هغه ماشومان چې د زده کړې څخه بې برخې دي او د کتاب د نشتون سره لاس او ګریوان دي تر څو دغه تشه مو د ککړی وي او دوی ته مو د زده کړې زمینه برابر کړي.
کنداري ځوانان وایي د تیر خلاف اوس په دغه ولایت کې له مطالعې سره د ځوانانو لیوالتیا زیاته سوې او همدا لامل دی چې هغوی خپل مطالعه کړي کتابونه د نورو ځوانانو په واک کې ورکوي. نبیلا سدی، محمود شکران او ماریا د کندهار ښار اوسیدونکي.
کندهاري ورونو او خویندو فکرونه دومره امپروومنت لري چې فلحال دوی د تعلیم سره دومره شوق لري، علاقه لري او هڅه کوي چې دوی تر نورو پورې هم همدا پوزیټیو اقدام تر دوی پورې هم ورسوي تر څو د دوی په کورونو کې چې کوم اکسترا یا هم اضافه کتابونه موجود دي او دوی تر مطالعې لاندې نیولې او په مخکې وختو کې هماغه چې دوی مطالعه کړي دي تر یو ګانه پورې ورسوي.
موږ ځوانان اوس په دې باندې پوهېدلی دي چې پرته له کوم فشار څخه دوی هغه کتابونه چې دوی مطالعه کړي وروسته له دې پرته له دې دوی ته پراتی چې دوی استفاده ځنې وکړي، نو دوی په رضاکارانه ډول سره دغه کتابونه تر موږ پورې سره رسوي تر څو د دغه څخه نور زده کوونکي مثبت استفاده وکړي.
نو د ځوانان څخه دا غوښتنه ده که چې دوی کوم اضافه کتابونه د خپل د مطالعې څخه وروسته لري کولی شي په دې حرکت کې زموږ سره ګډون وکړي.
په کندهار کې داسې مهال رضاکاره بنسټونه د کتاب ټولونې کمپاین ترسره کوي چې د دې ولایت ګڼ زده کوونکي له کلونو راهیسې د درسي کتابونو پرته زده کړې کوي.
د افغانستان علومو اکاډمي چې یو علمي او اکاډمیک مرکز دی په بیلابیلو برخو کې څېړنې کوي. دا مرکز د یو مهم څېړنیز مرکز په توګه په ټولو بشري پوهنو کې د تحقیقاتو لپاره زمینه برابروي او هم په دغه برخه کې څېړنې کوي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکاري فرشتې مرسل د افغانستان د علومو اکاډمۍ له رئیس څېړنوال ډاکټر عبدالظاهر شکیب سره د اکاډمۍ د کارونو جاج اخیسته.
هنر جاج.
رئیس په فایل کې ډېره مننه چې خپل وخت مونږ ته راکړه. مخکې لیست تاسو راسئ دلته د افغانستان د علوم اکاډمۍ کې د رئیس په توګه دنده واخلئ. چیرې مو کار کاوه؟
تقریبا زه په 1981 کال کې د ننګرهار پوهنتون د پښتو ادبیاتو څانګې نه فارغ شوم. په 1982 کال کې په علوم اکاډمۍ کې امتحان ورکړی او د علوم اکاډمۍ ته په 1982 کال کې راغلم. تر دې مهاله زه په علوم اکاډمۍ کې مه لومړی په پښتو څېړنو مرکز کې وم. هلته د بېلابېلو برخو مسؤول وم. بیا تقریبا د تیرو شپږو کالو راهیسې زه د افغانستان د علوم اکاډمۍ د نشراتو او عامه اړیکو د برخې رئیس وم.
کله چې د لومړي ځل لپاره راغلی دلته د ریاست دنده مو پیل کړله، له کومو جنجالونو سره مخ سوئ؟ څه و چې هغه له تېر ریاست نه تاسو ته پاتې و او ډېر درانده و؟
مشکلات خو ډېر زیات دي. زموږ وطن خو تاسو ته پته ده چې دلته دا په جنګ جګړو او بربادیو کې ښکېل دی. د علم او د فرهنګ او د ادب د پاره ډېر دغه نشته دی، نو موږ ډېر مشکلاتو سره ښکېلو او اوس هم لګیا یو. موږ په ډېرو برخو کې مشکلات لرل. موږ کار کوو انشاءالله چې موږ واقعا د علوم اکاډمي هغه ځای ته ورسو چې هغه کوم حیثیت په واقعي معنا باندې د اکاډمي دپاره ټاکل شوی دی.
ځینې کسان د علوم اکاډمۍ نوم اوري مګر پاک لینه پوهېږي چې د علوم اکاډمۍ کې دومره کارکوونکي چې لري دوی کومې دندې پر مخ بیایي. که دې راته واضح کړئ چې د علوم اکاډمۍ دلته څه کارونه کوي؟
علوم اکاډمي خو د افغانستان په سطحه باندې تر ټولو لوړه علمي تحقیقي اداره ده. دلته یوازې څېړنې کېږي. علوم اکاډمي په دریو بخشونو باندې ویشل شوې ده چې د بشري علومو بخش دی، بیا بشري علوم په خپل منځ کې په 15 مرکزونو باندې ویشل شوی، لکه د پښتو څېړنو مرکز شو، د ژبو ادبیاتو مرکز شو، د باستان شناسي او د کوشاني څېړنو مرکزونه شول، همداسې د دایرة المعارف او د سیمه ییزو مطالعاتو مرکز شو، د اجتماعي علومو مرکز شو. همداسې موږ په اسلامي علومو کې مرکزونه لرو، لکه د فقه او قانون مرکز شو، د تفسیر او حدیث او د اسلامي ثقافت مرکز شو. په طبي علومو کې هم موږ بلابل مرکزونه لرو، د زراعت مرکز شو، د طب مرکز شو، د ریاضي فزیک کیمیا او بیولوژي مرکزونه شو، د ځمکپوهنې مرکزونه شو. همداسې موږ په بلابل برخو کې د علومو په بلابل برخو کې تحقیقات کوو.
کله چې موږ ته راځو له اکثره استادان نه اورو چې پروژه مې اخیستې ده، په پروژه کار کوم، په دغه پروژه کې څه شی او یو پروژه څومره وخت نیسي؟
علوم اکاډمي خو تاسو مو ویل چې هغه پروژه د علمي ترفیعاتو لپاره د نیسي. علوم اکاډمي د څلور علمي رتبې لري چې د هر علمي رتبې لپاره بیلابیل پروژې دي. مثلا د څېړنیار لپاره چې کومه پروژه لاغره څلور کال لپاره، د څېړندوی لپاره 5 ده، د څېړنپو لپاره 6 ده. په همدغه شان په دې دوران کې دی بیلابیل سیمینارونه ورکوي، کنفرانسونه ورکوي، علمي مقالې لیکي د هر دغه لپاره. د دې نه علاوه د علوم اکاډمي څېړونکي په بیلابیلو غونډو کې په علمي برخو کې د هیواد په دننه او په خارج کې وظیفې لري. همداسې په روټین پروژې لري، په بیلابیلو برخو کې کار کوي. هر یو سړی لګیا دی په خپل مسلک کې په علمي څېړنو باندې بوخت دی.
تاسو به طبعا په بهر کې هم نور د علوم اکاډمۍ لیدلي چې هلته دي. څه توپیر وینئ په افغانستان کې د علوم اکاډمۍ او په بهر کې؟
په بهر کې خو ډېر زیات امکانات دي په بیلابیلو برخو کې. بدبختانه افغانستان چې په نورو برخو کې مشکلات لري، همداسې د علومو په برخه کې هم مشکلات لري. مثلا موږ دلته په د تخنیکي برخه کې لابراتوارونو بیلابیلو برخو ته موږ لاسرسی نه لرو. دوی عموما څېړنه چې کوي هغه یوازې په خپلو امکاناتو په اساس باندې کوي. همداسې په بشري علومو کې په نوره نړۍ کې بیلابیل لابراتوارونه، مثلا موږ په ژبپوهنه کې لابراتوارونه لرو، په نوره نړۍ کې دلته موږ هیڅ شی نه لرو. موږ څېړنې کوو هغه ټولې عموما په کتاب او په هغه باندې، د هغه امکانات چې په نوره نړۍ کې دي هغه په دې اداره کې نشته دی. خو خیال موږ بیا هم کوشش کوو چې د علوم اکاډمي هماغه ځای ته ورسوو چې نور نړۍ کې د علوم اکاډمي دي. همداسې نور فرقونه هم په بیلابیلو برخو کې شته دی. مثلا د کارکوونکو په استخدام کې نور دنیا علوم اکاډمي چې دي هغه بالمخته کارکوونکي لري. موږ په افغانستان کې د بالمخته کارکوونکو لپاره قانون نه لرو، که څه هم موږ اوس د علوم اکاډمي قانون د جمهور رئیس د یو فرمان په اساس باندې په هغه کې تعدیلات راوستي دي. ډېر نه و تر اوسه پر لاغه قانون د دغه نه تیر نه دغه مراحل نه چې پله تیر شو، موږ کولای شو د علوم اکاډمي په بیلابیلو برخو کې پرمختګونه ولرو.
بل تاسو له خپلو کارونو یادونه وکړه چې په دې وروستیو کې هم کړي دي، که دا راته ووایئ چې لغه وخت تاسو رئیس سوي یاست، کوم بدلون مو د افغانستان د علوم اکاډمۍ کې راوستی؟
علوم اکاډمي خو په بیلابیلو برخو کې کار کوي او زه چې کله راغلی یم د علوم اکاډمي ته، زما کوشش دا ده چې زه په ځانګړي ډول د علوم اکاډمي چې دغه د نوو تخنیکونو د نوو دغو سره برابره کړو. مثلا منګه د علوم اکیډمي زپ کتابتون باندې ډیر په شدید دغه باندې لګیان چې د علوم اکیډمي کتابتون ډیجیټل کو په دې برخه کې تقریبا منګه ډیر کار کړی دی جديده چې موږ دا د علوم اکیډمي کتابتون چې د دې ته په ټوله دنیا کې خلک لاسرسي ولري او په انټرنیټ به کولای شي د علوم اکیډمي د بیلابیلو اثر نه استفاده وکړي شي همداسې منګه په بیلابیلو برخو کې نړیوال سیمینارونه کړی دي زه چې راغلی یم تقریبا په دغه تیر درې څلور میاشتو کې منګه شپږ واته سیمینارونه کړی دي بیلابیل کانفرنسونه کړي غونډې کړي خبري ناستې کړي نو په بیلابیلو برخو کې منګه پرمختګ لیدلی دی کله چې منګه دغه نوی قانون تصویب شي انشاءالله موږ به نوي قدمونه واخلو نوي پلانونه او نوي د علوم اکاډمي په چوکاټ کې رامنځته کړو
بله دا تجربه ثابت کړې ده چې کچېری یو کس په یوازې کار وکړي دا نتیجه نه ورکوي تر څو چې همکاران ورسره ملاتړ نه کړي ځان پاک لر تو وایې کله تاسو تل رئیس ولې څومره د خواوشا کسان څومره همکاران تاسو ملاتړ دي
زه خو په علوم اکاډمي کې د تیرو 15 کال نه علوم اکاډمي په داخل کې ډېر زیات مشکلات نه لري موږ ټول همکاران سره ملګری یو دوستان یو هیڅ کوم دغه نشته د خپل منځ کې کوم مشکل نشته د تر اوسه پورې
ان شاء الله کارونه خروان دي
کارونه اوسه پورې خروان دي ان شاء الله ورس پورس به زه فکر کوم چې تاسو به په دې تیرو 15 کال مشته که هر ورځ د علوم اکاډمي په اړه باندې بده یو نوی خبر اوریدونکي وي او اوري به د مطبوعاتونه همدغه زمونږ کارونه دي چېړنې او دغه چې دي علوم اکاډمي خو د علم د تولید زیات دلته بیلابیل نظریات او افکار تولیدیږي او هغه د هیوادوالو دغه لپاره ټولنې ته وړاندې کیږي
رئیس صاحب په اخر کې دا راته وایي چې څومره خپل همکاران تشویق کوي کله چې دوی ډیر کار کوي او هغه د تاسو په تابه برابرې
په هر اداره کې باید دا کاری چې تشویقي مکافات او مجازات او عمل باید جریان ولري منګه دا کار کړی دی چا چې کارونه په خپل وخت کړی دي مکافات کړی دي همداسې چا کار دغه شوی دی مجازات شوي هم دي آینده کې باندې ته موږ ادامه ورکو
ډېرې زیاته مننه ژوندی اوسې
مننه
صبح د کرن خان لنوم سره خامخا آشنایی دغه سندری به مواوریدلی وی او یا به وسوري هغه یو قامپال او په پښتنو مین هنرمند دی هغه د محل د پیښور په هانتون د پښتو اکاډمۍ څخه په پښتو ژبه کې ډاکټرا کوي د فنکار په نننې برخه کې لنوموړي سره د هغه په ژوند او فن خبرې کوي
فنکار
کرن خان مینوم دی په 28 اپریل 1988 کې زه دا زما په کاغذونو کې لیک دی چونکه په خو دغه دغه نو تاریخونه نو خو دغه دوه درې کال عمر دی زما زیات لیکل په سواد کې پیدا شوم په خپل کلی کې مې اولنې زده کړې کړې دي تر لسم ټولګي بیا مې مخکې زده کړې په ملکن یونیورسيټي نه مې کړې دي او د لوی اوس د کړل ماستری مې بیا دا په خبر د پښتو ډیپارټمنټ نه کړی دا اوس مې ایم فل او پی ایچ ڈی چونګې پی ایچ ڈی مې کورس ورک ختم شو تیسیس به اوس شروع کوم دا د پیښور اکیډمی نه وکړه
پلان څه کار کوم
زما پلار یو زمیدار دی زمیداری کورنۍ سره تعلق لرم او خپل بلا زمیداری د کرکلې د څومره کارونه چې دا بم کول او پلار او مور می حیات دی
په هغه وخت کې چې کله ته ماشوم دي تم زمیداری کارونه کړی
بلا تقریبا د 30 کلنۍ 40 کلنۍ پورې نکړی
څو کتابونه چاپ شوی
زما یو کتاب چاپ شوی او دانش کتابتون ډیر مخکې چاپ کړو تقریبا شپږ کال کېږي د نغمزار په نوم هغه د یو لس کم سلو شاعرانو کلامونه ما راټول کړو چې زما کم خوخو یا زما انتخاب هغه مې چاپو اوس زما د خپل شاعرۍ کتاب تیار دی بیخي رحمت دیوان صاحب کمپوز کړی دی یو کتاب زما د سفرونو دی بلکې د کتاب نه بس وای دوه کتاب زما نور د انتخاب تیار دی هغه کمپوز دی یو مې د تحقیق د غسونه د ایم فل او د پی ایچ ڈی د ټرم پیپر چې کمی دی پرچې مختلف تحقیقونه دي لکه ولسی طب پټاپا باندې پکې کار کړی دی په جپوهنه مې پکې کار کړی دی په شلمه صدۍ کې سیاسي تحریکونه په دې دی باندې می یو لیکنه کړی ده. دغه دی سما کالمونه د برق صاحب ژباړلې دي، سه زما خپل کالمونه دي، د دې هم یو کتاب تیار دی زما سره. تقریبا شپږ کتابونه زما داسې دي چې پښتو ادب او تصوف باندې زما یو اوږده لیکنه ده. پښتنو هنرمندانو سره ما د مختلفو رسنیو سره ما مرکې کړي دي، شپږ دېرش یو دي او داسې یو لس پنځلس نورې دي، نو چې دا هم زه لیک ته راوړم یو کتاب. د دې نم ډېر زخیم کتاب جوړېږي. د شاعرۍ د کتاب نوم خوښ کړی دی خو لا فاینل نه دی، او کوم ملګرو چې را سره منلی دی یا را سره خوښ کړی دی، زه هم فنکار یم، دا زما یو نظم دی، نو د هغې نم دا نوم راخیستی دی، خو کیدای شي دا نوم بیا بدل هم کړو. ما په د اف ایم د ریډیو نه شروع کړی ده، د هلته کې په کوزه پښتونخوا کې د یو ریډیو سره مې کار کوو. د هغې نه وروسته مې بیا شمشاد ټي وي سره شپږته کاله کار کړی دی، داسې د مختلفو برخو کې مې ورسره کار کړی دی. د هغې نه دیخوا مې بیا د انعکاس ریډیو سره خپرونې مخ په وړاندې وړي، د ادب او هنر دغه مې کړی دي. د پیکټ یو اداره وه، د هغې سره مې کار کړی دی دوه کاله پورې، د پروډوسر په حیث باندې، د هنر په لارو کې، د فاټا په حواله چې باغ میوزیک کو، داسې انټرمیډیا یو اداره وه، د هغې سره مې کار کړی دی، د سی آر ایس ایس سره مې کار کړی دی، د ایف ایم بوراخ سره مې کار کړی دی، هلته د انفارمیشن ډپارټ بل یو ایف ایم دی، ایف ایم پښتونخوا، د هغې سره مې کار کړی دی، دغه مختلف ادارو سره مې کار کړی. نو هنر خو مې د سکول د وختونه به ما دغه د مرۍ د کارونه چې به و، نعت، تقریر، ورسره ملي د هغې وخت چې موږ ماشومانو دا ملي نغمې او ترانې دغه به مویل. دې نه وروسته بس هسې د ملګرو به د رباب منګي سره چته کلي کې نو وخت په وخت باندې سندرې ویلې دي، دغه ملګرو به هڅولم. او بیا د یو څو ملګرو ډېره مننه کوم چې هغې زما د هنر د اولو ورځو ملګري دي، لکه داود ربزي دي، سوات ته راغلی و، زه نوی نوی دی هنر ته راغلی وم، اسد دانش لالا دلی و، داسې بلا ملګري عثمان الاسیار دي د سوات، شوکت سرر دي، عطاالله جان دي، ایاز زما ملګری و. نو د هغه وخت کې ما د یو استاد سره څلور کاله شاګردي کړې وه په کراچۍ کې، د اے آر انور استاد سره، او د هغې نه چې راغلم بیا مې په سوات کې د شیرجان استاد سره یو څلور کاله تیر کړل. دغه دغه اته کاله چې مې د استادانو سره تیر کړل، د دې نه پس ما بیا ول البم وکړو، خو د دې دواړو استادانو سره سره ما ته ډېره لارښوونه هارون باچا کړې ده. زما هغه استاد هم دی او بلا پې مین هم یم، او د هغه خصوصي مینوال یم. دا ټول هنرمندان مې خوښ دي، خو هغه مې ډېر خوښ دي.
د موسیقۍ په حالاتو کې کومه کومه علاقه غولی شي؟
موسیقۍ په حالاتو کې مې هارمونیا غولی شم، ګیټار مې یو څو میاشتې غولی، او دغه دوه سیزونو باندې لګ لګ پوهېږم، داسې نه خو خپل کار پرې کوی شم. بیا د ګیټار نه ډېر ښه په هارمونیا کې یم.
ترزونه خپله جوړه؟
او تر دې وخته چې مې دا پنځلسم البم را روان دی په نمبر، اوس مې دا البم اترنګ یو مې پکې سپیشل، بلکې دوه سپیشل ماښامونه مې کړي، هغه په ترتیب کې نه دی حساب. د هغې سره مې البم اوولسو ته رسي، یو د صاحب شاه صابر ماښامو، یو د برق صاحب، د ډاکټر اسرار، نورالبشر نوید او شمس بنیری صاحب، د دې مې یو ماښام کړو. نو داسې اوولس دي خو په ترتیب وار چې دي په نمبر وایز هغه پنځلس دي. نو اترنګ البم مې دی اوس راغلی.
لومړی البم دې په کوم کال کې؟
اولنی البم ما په 2009 کې کړو، د مازیګر په نومو، هغه خلکو ډیر زیات خوښ کړ، اته سندرې مې پکې ویلې وې. بیا په هغې پسې مې غانټول وکړو، بیا مې پسې مینه وکړو، بیا مې پسې وچې پاڼې وکړو، بیا تعبیر، بیا سباون، بیا سپوږمۍ، بیا چینار، بیا ښکالو، بیا باور، بیا انتظار، بیا هنداره، بیا تصویر، بیا کیف، او سترنګ.
دغه البومونو کې خو تب مختلف اصناف کارولی دي، مثلا قوالی په پښتو ژبه کې، خو د قوالی په برخه کې موسیقارانو ډیر کم کار کړی، تا ولې قوالی ته مخه کړې؟
په قوالی کار ډیر شوی و، خو چونکې هغه وخت کې شوی و چې په هغه وخت کې داسې د ریکارډینګ دا سیستمونه داسې نه و، لکه رفیق شینواری صاحب د پښتو په قوالی کې ضروري یادو چې هغه ډیر کار کړو، خو هغه ریکارډونه موږ سره په هغه اصلي بڼه نشته. بیا ګلزار عالم صاحب هم کړی دی، پوره البم د رحمان بابا کړی دی، بیا څه وخت پکې بیا داسې ګیپ راغلی دی، داسې پکې دا ځای دا تش تلی دی. نو ما چونکې د چینار البم نه شروع کړل، د رحمان بابا روبایانې مې ویلې، هغه خلکو خوښې کړې، د هغې نه وروسته مې بیا د رحمان بابا بله قوالی وویل، ویلا بیا می د علی اکبر سیال سے بیو داسی سندره غونی کی و روحانی سندره ورتا وی ویلا هغه می په قواله کی ویلا تخو یکون فیکون بیا می د رحمان بابا ساقی قوالی ویلا اوس می بل ویلا د خاص پنوم د قوالی چونکه دا په یو ریډیو کې زموږ پرونه و نو هغه د روزې په میاش کې و په دغه قواله وباندې و یو زمانہ یو هنرمند نوم هریږي د کندهار دی مشر دی ډیر خپل هنرمند دی مزیدار ما واغه په دې ریډیو کې میلمانو ناغه نتاخ دا وی چې قوالیان ولې نشته نو هغه سیز مې هم په ذهن کې نو ما قوالیان ته یو یو فکر وکړو او خلکو خوښ کړو نو بس کوم هم
تا پښتو ته څور کړل او پښتو ته څه درکړل
یاره ما خو زه خو هم چې ما هیڅ نه دی ورکړی وخت را سره دی وخت مې ورکړی دی پختو راته ډیر زرا کړل پختو په خپل خلکو پیژندم خلکو راته مین را کړه او د دغه پختو جب ډیر زیات مشکور یم چې دومره مین را کړه چې دا هیڅ د زایولو ځای را سره نشته زه ما په یو تحقیقي پرچه کې لیکلی هم د پختو جدیده موسیقي په حواله مې یو پرچه لیکلی و په د پښتو جدید موسیقي دا جدید غزل چې مونږ وایو کنه دا اوس چې دغه شوی دی مونږ چونکې وسترن کلاسازونه خو کله چې دا یو څلوېخ کاله نه چې دی خو دې ته مونږ جدید ویلې شو نو په دې کې زموږ سره سلور پیلری دی سلور پیلری داسې دی چې یو پیلر دی ناشناس استاد دا خپل اوریدونکي دی او هغه انداز خپلی او هغه فالو کوي یو یو ځان نه انداز لري دویم زموږ سره شاولی استاد دی دا هغه خپل انداز دی او یو پیلر دی دریم زموږ سره استاد خیال محمد دی او څلورم زموږ سره استاد احمد ګل دی دا هغه خپل انداز دی دا پیلری زه په خپل ځانې ما کاونټ کړی دی ما ویلی دی چې دا دی او بلکې د لویو استادانو سره په مشوره مې ویلی دی بیا هارون باچا شو گلزار عالم شو همایون شو مونږ ټول د خیال محمد استاد په کلاس کې راځو دغه شانتي زرولی شو جاوید امرخیل شو ماستر علی حیدر شو لطیف ننګرهاری شو دا ټول د استاد شاولی په فیلر کې راځي دا هغه په فالوورز کې راځي د اوازونو د امتزاج د لکه بلوایم د استاد ناشناس په کلاس کې استاد ټکر سرداری ټکر صاحب زمونږ د دیر خالد خان داسې یو شمیر نور څه ملګري دي چې دا غو اندازې هنر هغه شانته دي د احمد ګل استاد په انداز کې بیا ډیر راځي ماشو خیل ظاهر ماشو خیل او داسې یو شمیر هغه چې هغه بیخي ولسی هنرمندان دي نو دغه سلور پیلری دي بیا په دې پیلرو کې زه د ټولو احترام کوم خو هارون باچا زما روحاني استاد دی داغه نه متاثر هم داغه د انتخاب نه متاثر هم داغه د نو نو رنگونو نه متاثر هم بل دا چې ډیر راته نږدې و اوس خو مې بیخي نږدې دی راته بلکې زما هغه هنر په ګډه باندې مونږ کوو د یو بل په مشوره کوو ماله کله کله البم کې یو کمپوز نیم هغه راته را بخیر را ډالی کی راته نو داغه څه کمپوزونه هم ما ویلې دي څلور پنځه کمپوزونه ما ویلې
یو نگار چپکی پیخور تر هر دیار خا موسم د خو بلونو تر هر صدا مریخ کار خا خپ هل کی چمبا گل دے تر دا گل د وطن خار خا سرای قدر نور چانز دا خوشال دے تر فرخار رموز دا شقان و عشقان کوہی کی بس رموز دا شقان و عشقان کوہی کی بس پتلب دا طالبانو پتلب دا طالبانو طالبان کوہی کی بس رموز دا شقان و عشقان کوہی کی بس رموز دا شقان و عشقان کوہی کی بس ملاحان پوہی کی بس ابھی وہ لوگ کشتے ملاحان پوہی کی بس پینے گری وت بویا چنظر پخل قوت کا پینے گری وت بویا چنظر پخل قوت کا او ہوس دشوخ شنگے پدا خوان پوہی کی بس او ہوس دشوخ شنگے پدا خوان پوہی کی بس بس خوشحال بیاس کی دا تازہ تاز خبریں جی خوشحال بیاس کی دا تازہ تاز خبریں پتا تازہ خبروں سخندان کوہی کی بس نو پدا تازہ خبروں سخندان کوہی کی بس مطلب شقانو عشقان کوہی کی بس اور مز دا شقانو عشقان کوہی کی بس
نصیر احمد احمدی د لنډو کیسو هغه پښتون لیکوال دی چې په خپلو کیسو کې د روزمره ژوند تصویر په ډیره ښه بڼه وړاندې کړی. هغه نه یوازې د زمان اوسنیو جنجالونو ته تم شوی، بلکې د راتلونکي په اړه یې فکر کړی او خپل اندېښنې په کیسیزه ژبه وړاندې کړې ده. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې فرشته غنی د ښاغلي احمدی لنډه کیسه وړاندې کوي.
لیوانای، لیکوال نصیر احمد احمدی. بوډا وویل، ته یې نه پیژنې؟ د ملک تور لور ده، ما په پیغلتوب کې لیدلې وه. ښایست یې نوم درلود، تورپیکۍ نومېده. پر هغې میان و. یوې ښځې په بیړه په خپل مخ پړونی ورکش کړ. لیونی ته یې وکتل. په ډیران کې یې ګونډې وهلې وې. څپولې ږیره یې درلوده،
گریوان یې شکېدلی و او له کثافاتو یې د سیروم کڅوړې او پلاستیکي ستنې ورټولولې. د ښځې سترګې له اوښکو ډکې شوې. تر ډېره یې لیونۍ ته وکتل. بیا یې د ټیکري له کونجه بوټا ته سترګې ور واړولې. هغه دوه درې ګامه لرې د یوه ځوان تر څنګ چې سپینه چپنه یې اغوستې وه ناست و. وروسته یې په یوه تېرېدونکي سړي پسې چیغه کړه، ډاکټر صاحب، دا زموږ د خوارانو وار به کله را رسیږي؟ ټکنده غرمه دې کړه. سړي کوم ځواب ورنه کړ. بوډا په لوړ غږ وویل، مرداره مو کړه. سړي په غوسه ورته وکتل، څه یې ونه ویل او کلینیک ته ننوت. د بوډا تر څنګ ناست ځوان وویل، سړی دې یوه روپۍ کړ. بوډا څه ونه ویل، له ځمکې یو خلکی ورپورته کړ او په خاورو کې د لیکو پر ایستلو بوخت شو. د ځوان شونډې وخوځېدې. ښه ځواني یې ده. د بوډا تندی تریو شو. په خشکه یې وویل، خود نو د ورځې درې څلور شله مریضان ګوري، سل افغانۍ فیس اخلي، لمر یې نه دی لیدلی. ته زموږ غوندې کولبه پرې وکړه، بیا یې ګوره چې د پالیز ډارونکی ورنه جوړېږي که نه. ځوان په خبره کې ور ولوېد، څه به بولاله وایې، لیونۍ در یادوم. ته ورته وګوره، هډوار ځوان دی. ښځې بې اختیاره له خپل غوږ څخه ویښته لرې کړل. بوډا وویل، اوس خو لکه لوټه خړ پړ ښکاري، که تا په ژڼېتوب کې لیدلی وای د ګوتې غمای و غمای. ځوان یوه شېبه غلی و، بیا یې د خپلې صدرۍ جیب ته لاس کړ، شنه پلاستیکي وړه کڅوړه یې راوویسته، یوه چونډۍ نسوار یې تر ژبې لاندې کړل. ورو یې وویل، نمره دې څومه ده؟ د بوډا تندی ګونځې پیدا کړې، نه پوهېږم، نوم یې ولیکه خو وخت ډېر ووت. وروسته یې دوو درېو نفرو ته اشاره وکړه. ورو یې وویل، دوی تر ما مخکې راغلي وو. ځوان نسوار تو کړل، خاورې یې پرې واړولې. لیونۍ ته یې وکتل، ویې ویل، ته یې کیسه راته وکړه. بوډا یوه شېبه غلی و. ښځې رډې سترګې ورته نیولې وې. وروسته یې وویل، درته ومې ویل چې د تور ملک په لور میان و، پلار یې نه ورکوله، نجلۍ یې د بل په نامه کړه، دای هم لیونۍ شو او بس. نو مینه څوک لیونۍ کولی شي؟ نه پوهېږم، ورشه لیونۍ به یې درته ووایي. دا وخت د کلینیک په دروازه کې یو تن چیغه کړه، د ملک تور لور تورپیکۍ. چا ځواب ورنه کړ. سړی بیا په لوړ غږ خپله خبره تکرار کړه، د ملک تور لور تورپیکۍ. دا وخت یوې اووه کلنې نجلۍ د ښځې اوږو ته څنډ ورکړ. ښځې ټکان وخوړ، په بیړه یې ورته وکتل. نجلۍ وویل، مورې، نوم دې نه اورې، نوبت دې دی.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د لیکوال او څېړونکي منشي احمد جان د ژوندانه احوال سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام،
منشي احمد جان. منشي احمد جان یتیم و چې پېښور ته ولاړ او هلته یې زده کړې وکړې. انګریزي ژبه یې هم هلته زده کړه او بیا د هغو ټولو انګریزانو د پښتو استاد شو چې د سیاسي ماموریت لپاره به پښتونخوا ته تلل او لوی لوی منصبداران به مقرریدل. منشي احمد جان ته د انګریزانو له خوا د خان بهادر لقب ورکړل شوی و. ادم او بینوا ته به یې همیشه ویل چې زه له پښتو او پښتو لیکلو سره ډیره مینه لرم. پیاوړی نومیالی ادیب او د پښتو ادب د اسمان یو روښانه ستوری منشي احمد جان دی چې د روانې پیړۍ په اوله برخه کې د پېښور په ښار کې اوسېده. وایي چې منشي احمد جان یو عالم او پوه سړی و او په پښتنو کې د یوه فکر او مسلک خاوند و. د ده شعر ډیر لږ لیدل شوی دی، مګر نثر کې ډیر اثر لري او د پښتو د معاصرو ادبیاتو په نثر کې د تا د یو نوي سبک موسس او جوړونکی وای. که څه هم تر ده د مخه مولوی احمد او رضواني هم اوسنۍ ژبنۍ محاورې ته نږدې نثرونه لیکلي دي، مګر د منشي احمد جان د اثارو اهمیت او غوروالی په دې کې دی چې د په پښتو ژبه کې د نوو او رښتینو نکلونو په لیکلو سره پیل کړی دی. د منشي احمد د نثر مهم خصوصیت دا ده چې هغه په خپل نثر کې خواږه او ښکلي عبارات، پرېکړې لنډې لنډې جملې، ښه ادا، سلاست، د لغاتو سوچوالی، متلونه، اصطلاحات چې وګړنۍ محاورې ته نږدې دي راوړي دي.
یا په بل ژبا. منشی احمد د نصر د خکلی فورم او د پښتو محاوره ته په نږدې کولو کې لوی لاس درلود او د داس یا سار لیکلی دی چې د پښتو په نصر کې شاهکار ګڼل کیږي. منشی احمد جان په 1313 هجری کال کې له دې دنیا د تل لپاره سترګې پټې کړې. روحي خا
کرن خان نه یوازې یو پښتون سندرغاړی دی بلکې په خپل شاعر هم دی. هغه په خپلو شعرونو او نظمونو کې ادب د ژوند لپاره تیوري ځای پر ځای کړی دی. د ژوندانه بیلابیلې خواوې او عیني تجربې په نظمونو کې منعکس کړي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې له کرن خان څخه د مینې او مننې نظم اورو.
په ګنډلو شونډو هم دوی خفه کیږي، په ګنډلو شونډو هم دوی خفه کیږي، خنو څوکړم څوک په ما پوهیږي. زه خو هر ورځ مرم ظالمانو، زه خو ژوند په اوږو وړم ظالمانو، زړه مې خورما اوښکې سکم ظالمانو، په ژړا ژړا مې زړه په ځان خوږیږي، خنو څوکړم څوک په ما پوهیږي. اے زما زار به واخلې داسې مکه، اے زما زار به واخلې داسې مکه، زما مینا او اخلاص لګ را په زړکا، په دې زمکه دومره کرکا رب مملکا، په یو څپېړه سل مخ ورانیږي، په یو څپېړه سل مخ ورانیږي، خنو څوکړم څوک په ما پوهیږي. محبتا ګوره عشق کې خرابېږم، محبت گور عشق کے خرابے گم، ممی وجنا زد خپو تخ کت کے گم، حال میں واخلا پہ خودے لے ونے کے گم، خلکا من کی انسان دمر ضوری گی، خنو چوکڑما چوک پما پوہے گی. ز په ژوند کې په دویم ځل حق حیران یم، ز په ژوند کې په دویم ځل حق حیران یم، ز په داسې تور کند کې روان یم، جولای یخنی ګړګوزه پریشان یم، رزق نشم خوړی زړه راته بدیږي، خنو څوکړم څوک په ما پوهیږي. په پښتو پښتونولۍ یو زه برباد شوم، مینې غرق دې کړم په ټوله نړۍ زباد شوم، تا چې مړ کړم په سباله درته یاد شوم. مینا مرګ دوانه د میم نه شروع کیږي، خنو څوکړم څوک په ما پوهیږي. تا ته هیڅ ویلې نشم بې وسی ده، ژوند مې څه دی خو یو قسم مجبوري ده، تاته هیڅ ویلې نشم بې وسی ده، ژوند مې څه دی خو یو قسم مجبوري ده، که خواري ده خو زما سپېره خواري ده، د ارمان
کرلی نیالگی می اوچیگی خانو چوکڑم چوک پا ما پوهیگی پا گندلو شوندو هم دوی خفکیگی خانو چوکڑم چوک پا ما پوهیگی
ظالم یار پا مازڑو سیزا مخیل مارا زچن دیوینم زما دزڑا حق زاڑا زخمونا تاز شیوینی شیچی و دیوینم حق چی خواه